واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا زغل خان يم پام وکړئ د سات خبرونه ته. د طالبان حکومت د یکشنبې پر ورځ د لویدیځ هیوادونو هغه تور رد کړی دی چې واک تر لاسه کولو وروسته د افغانستان د مخکنی حکومت امنیتي ځواکونه او پخوانی سرتیري وژلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمیر لویدیځ هیوادونو د شنبې پر ورځ د بشري حقوقو د څار سازمان او نورو سازمانونو هغه راپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې طالبانو افغان امنیتي ځواکونه او پخوانی سرتیري وژلي او تریتم کړي دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي چې دغه وژل او په زور تریتم کول د طالبانو د عمومي عفو د اعلان سره په ټکر کې دي. په دغه اعلامیه کې اروپایي اتحادیه، استرالیا، برتانیا، جاپان او نور هیوادونو شامل دي. خو د طالبانو د کورونو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د لویدیځ هیوادونو او د بشري حقوقو د سازمانونو دغه تورونه رد کړي دي. د طالبانو یو ویاند کاری سید خوستی په یو ویډیو بیان کې ویل دي چې دغه راپورټونه او اداوی د ثبوتونو په بنسټ نه دي او موږ دغه اداوی ردوو. د بشري حقوقو د څار سازمان تیرونی راپورټ ورکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو او پخوانیو سرتیرو د وژلو و څلويش پیښې مستند کړي. دغه سرتیری یا طالبانو ته تسلیم شوی وو او یا هم د طالبانو لخوا د اگست د میاشتې لنمایي د اکتوبر وروستیو پورې نیول شوی وو. د اژانس فرانس پرس خبریالانو ویلي چې د مالیې په شمالي ښار گاو کې د یکشنبې پر ورځ د ملګرو ملتونو په ودانۍ دوه چاودنې شوې دي. دغه چاودنې چې د سهار په وخت شوې د ملګرو ملتونو مامورین یې دوه ساعته لپاره دې ته مجبور کړل چې په شلټرونو کې پناه واخلي. د فرانسې پوز راپور ورکړی چې دغه چاودنو ودانۍ ته تاوان رسولی خو د پیښې د عاملینو په اړه معلومات نه دي ورکړي. په مالی کې د ملګرو ملتونو د ماموریت ویاندې مریم دو سالبز اژانس فرانس پرس ته وویل چې په دوه نورو کمپونو هم د شنبې پر ورځ برید شوی خو تاوان یې نه دی اړولی. د لویدیځ افریقا په دې هیواد کې د تیرو جمعې پر ورځ هم د بډیګارا مرکزي ښار ته نږدې جهادیانو په یو برید کې یو دېرش کسان وژلي وو. د مالی حکومت له 2012 کال راهیسې د اسلامي وسلوالو یاغیانو سره په جنګ اخته دی او په دې جنګ کې تر اوسه زرګونه پوځیان او ملکي کسان وژل شوي دي. هندي پولیسو د یکشنبې پر ورځ وویل چې هندي ځواکونو د دې هیواد په شمال ختیځ ناګالینډ ایالت کې په صحوه کې 14 ملکي وګړي په ډزو وژلي دي. ډز یا وخت پیل شوی چې یو باروړونکي موټر چې د ډبرو سکرو د یو کان شاوخوا دېرش تنه کارګران یې لېږدول له ساحې څخه په تېرېدو وو چې د اسام د وسلوالو ځواکونو غړي پکښې ځای پر ځای شوي وو. د پولیسو دغه مقام وویل چې د ډزو په ترڅ کې لومړی شپږ کارګر ووژل شول خو وروسته له هغې چې د خبر خپور شو د سیمې په سلګونه قبایل د اسام د وسلوالو قواو کامپ او وسایلو ته ور واچوو او د امنیتي ځواکونو سره ونښتل. د دوهم برید په ترڅ کې اته نور ملکي وګړي او یو امنیتي مقام وژل شوی دی. د هند کورونو چارو وزیر وویل چې دغه پیښه د شنبې په شپه د میانمار سره ته نږدې شوې ده. مقامات ویل دي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي او دغه استخباراتي ناکامي عاملینو ته به سزا ورکړل شي. په دې وروستیو کلونو کې هند هڅه کړې چې میانمار د یاغیانو ایستلو ته واڅوي چې د ناګالینډ ایالت سره په پوله د مانمپور او آنچل پردیش په ځنګلي سیمو کې میشتي. د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې د کورونا وبا چې د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې پیدا شو تر اوسه په نړۍ کې د 15 میلیونو څخه زیات کسان مړه کړي دي او دغه راز د 215 میلیونو څخه زیات کسان تر اوسه په دې وایرس اخته شوي دي. که څه هم په ډېر لوی شمېر خلک بیرته د دې ناروغۍ څخه جوړ شوي خو ځینې لا هم د اونیو او میاشتو وروسته هم د دې ناروغۍ علائم تجربه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې د یو بل وجه د مرسو کسانو شمیر د هیوادونو د حکومتي ارکامو سره کېدای شي دوه چنده او درې چنده زیات وي. د شنبې پر ورځ په ټول نړۍ کې د یو بل وجه 6,343 کسان مړه او 15,303 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي. د نوي راپورټونو پر بنسټ هغه هیوادونه چې تر ټولو زیات کسان پکې مړه شوي هند 2,089، روسیا 2,106 او د امریکا په متحده ایالاتونو کې 1,500 تنه د دې ناروغۍ له وجه مرسیوی. د امریکا متحده ایالات دغه وبا تر ټولو زیات ځپلی او تر اوسه ولکه 83,204 کسان مړه او د 95 میلیونو څخه زیات کسان په دې ناروغي اخته شوی دي. په کینیا کې د یکشنبې پر ورځ غورونکو دغه بس چې د پولیسو څخه لاندې سنتل ودلې وو د وو نورو کسانو جسدونه د اوبو څخه راایستل دي او د دې پیښې د قربانیانو شمیر یو دیرشتنو ته رسیدلی دي. دغه بس چې د شنبې پر ورځ مسافر د کاوټي ولسوالۍ ته وړل د پل څخه لاندې په سند کې ولوید. دوولس مسافرو هڅه وکړه چې ځانونه وژغوري او پاتې نور په بس کې بند پات شول. د کاوټي والی چریټي ناګولو د یک شنبه پر ورځ ویل چې د یک شنبه راهیسې یو درشتنو جسدونه د اوبو څخه راایستلي دي، خو خبرداری ورکړی چې د ژغورنې عملیات لا جاری دي او کېدی شي د مړو شمېر لوړ شي. تر اوسه دا نه معلومه چې په دغه بس کې څومره مسافر سپاره وو. او د کاتولیک مسیحانو مشر پاپ فرانسیس له کډوالو څخه سیاسي استفاده وغندله او د ماجرینو په اړه د ځینو اروپایي هیوادونو په سختو تګلارو هم انتقاد کړی دی. پاپ فرانسیس د یک شنبه پر ورځ د یونان د لوبوس په کمپ کې د 2014 کال د ماجرینو بوران ته په اشاره وویل چې په تیرو 15 کلونو کې د ماجرو او پناه غوښتونکو په اړه ډیر کم تغیرات راغلي دي. هغه وویل چې د مدیترانې بحیره اروپا ته د کډوالو د رسیدو عمده لار بلل کیږي، خو دغه لار لا هم یو بد قبرستان او بشناخته قبر دی. او هر کال زرګونه پناه غوښتونکي د مدیترانې په بحیره کې په اوبو کې غرق کیږي او مړ کیږي. هغه وویل چې باید د ماجرت عوامل وپلټل شي، نه خلک چې د دې واقعو قیمت پرې کوي او په سیاسي افزارو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. په تیرو څو کلونو کې ځینې اروپایي هیوادونو د ماجرو او پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره په خپلو سرحدونو کې دیوانونه درغولي او اغزن تارونه غځولي دي. په یو تازه اقدام کې د پولند صدر اعظم له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې د بیلاروس څخه د ماجرینو د ورتګ د مخنیوي لپاره دي په سرحد د دیوال جوړدل تمویل کړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده.
د پاسپورت ریاست په یو شمیر نورو ولایتونو کې د نو پاسپورتونو د ویشلو لړۍ پیلوي، خو د غریاست چارواکي وايي په کابل کې لا هم د تخنیکی ستونزې ندیاواري شوی او د نو پاسپورتونو ویشل لا هم بندي. په موکړې د ګرام شینواري رپورت ده.
د پاسپورت د ریاست عمومي رئیس مولوی عالم ګل حقانی د یکشنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل چې ټاکل شوی په دې دی ورځو کې به په 14 نور ولایتونو کې هم خلکو ته د نوو پاسپورتونو د ویشلو لړۍ پیل شي. مولوی حقانی ویل چې په دغه ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویشلو د لړۍ د پیلېدو وروسته به خلک د کابل پر ځای په خپلو مربوطو ولایتونو کې چې تذکرې اخیستي پاسپورتونه ترلاسه کړي.
لکه فرا، نیمروز، بادغیس، پکتیکا، لغمان، کونړ، تخار، زابل، اروزگان، جوزجان، سمنگان، بغلان، بامیان، پنشیر ولایتونه دي چې په دې کې د پاسپورت کاری چې د څمودي راهیسه درېدلې وي موږ یې بیرته پیل کوو.
په دغه سوال ولایتونو کې د پاسپورت د دفترونو د پرانستلو سره به په افغانستان کې د هغو ولایتونو شمیر چې په کې د پاسپورت دفترونه فعالیت کوي یو دي شته ورسی. خو د پاسپورت عمومي رئیس ویل چې په کابل کې د بایومیټریک په ماشینونو کې رامسته شوې ستونزه لا هم هماغه شته، چې له امله په کابل کې د نوو پاسپورتونو د ویشلو لړۍ لا هم بنده ده.
الحمدلله موږ ډیر هغه سامان آلات پوره کړی دي چې هغه ضرورت ورته، او په مرکز کې چې کوم سامان آلات کم دي د هغه هم خریداري شوې ده. په نږدې صورتلون کې ورځ کې برابر رسیدي او ډیر ضربه په مرکز کې هم خپل کارونه پیل کو.
حقانی وی چې په تیر شل کلو کې د پاسپورت د ریاست د غلي کول لپاره هیڅ کار نه شوی، چې لامل یې د پاسپورت پر ریاست کې د بایومیټریک ماشینونو خپل کار پرې خود او ځکه چې دا په وینا د ماشینونو زړې شوی. په کابل کې د هوا د سړېدو سره سره اوس هم هر ورځ په زیات شمېر کسان د پاسپورت ریاست ته په دې تمه ورځي چې که پاسپورت ترلاسه کړي. د حکومت په نوم د کابل یو اوسیدونکي امریکاغه غشتن راډیو ته ویل چې د پاسپورت دفتر د بندېدو له امله د ده په څېر په زرګونو کسان د سختو ستونزو سره مخ دي.
کابل ریاست د پاسپورت کې مشکلات ډېر زیات دي. دوی پاسپورت توزیع بند کړي د خلک په ایران یا پاکستان کې کورونه دي یا مریضان لري ځله هوا د بهر مهاجرین نور ملکونو ته ځي. دوی د دې په ځای چې خلکو ته سہولتونه جوړ کړي مشکلات یې ورته جوړ کړي دي. د پاسپورت توزیع باید شروع سي. موږ له حکومت نه غوښتنه کوو دا چاره باید ګړندۍ سي. که تخنیکی ستونزې لري هغه باید حل کړي، او کبل مسله هم دوی باید ورته رسیدګي وکړي، د خلکو دا مشکل واوري او د پاسپورت توزیع برته شروع سي.
د پاسپورت رئیس هغه راپورونه ناسمو بلل چې بهرنۍ ځواکونه له کابل څخه د وتلو دمخه د پاسپورت ریاست د بایومیټریک په ماشینو کې ثبت شوی ډاټا له ځان سره وړي، خو یې دا وکړه چې بهرنۍ ځواکونه له کابل څخه د وټلو پر مهال د کورنۍ چارو په وزارت کې دا کار کړی دی.
په غبل کانفرنس کې ما اعلان کړی وو چې هغه ډیټا د جمعیتونو حکومت حافظه وا هغه ډیټا د وزارت داخله کې حکومت وا هغه خارجيانو د ځان سره وړی دی. هغه د ما خبر د بازو رسنۍ دوخه غلط نشر شوی وو. هغه کې دا ویلی وو چې د پاسپورت ریاست ډیټا هغه خراب شوی دی او د ځان سره وړی. زه یو ځل بیا وایم چې د پاسپورت ریاست ډیټا نه د خراب شوی او نه چا د ځان سره وړی دی. هغه خپل ځای باندې دا البته په وزارت داخله کې حکومت ډیټا وا هغه خارجيانو د ځان سره وړی دی.
د پاسپورت ریاست د معلوماتو لمخې اوس مالدار ریاست پورس کې تسلور زره پوری د نو پاسپورتونو د وشلو ورته لري او لکه څنګه چې د ریاست بیا کار پیل کړي په تیرو شاوخوا درې میاشتو کې تر اوسه 150 زره نوي پاسپورتونه خلکو ته وشلې دي. په افغانستان کې وخت طالبانو د اسلامي امارت رسیدو سره سم تدګدي یوې میاشتې لپاره د پاسپورت ریاست پلاتونه بل شي وي چې ورسره نو پاسپورتونو ته د خلکو د خورا زیاتې اړتیا له امله د پاسپورت ریاست بیرته پرانیستو سره سم د پاسپورتونو ترلاسه کولو لپاره په کابل کې په دغه ریاست کې د خلکو ګڼه ګوڼه خورا زیاته شوه چې له امله تر اوسه د پاسپورت ریاست یوازې هغه کسان ته پاسپورتونه ویشي چې طالبانو د واکمنۍ وړاندې دغه ریاست سره په انلاین بڼه خپل نومونه لیکلي دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وايي په کابل کې د اروپای اتحادیې لخوا د ګډ ډیپلوماټیک ماموریت په پیل کولو کار روان دی. ولسمشر مکرون وايي چې دا اقدام د طالبانو په رسمیت پیژندلو معنی نه لري. په مخکړي دی رپورټ ده.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د شنبه په ورځ ویلي چې ګنشمیر اروپایي هیوادونه په دې کار کوي چې په افغانستان کې ګډ ډیپلوماټیک ماموریت پیل کړي. د طالبانو له بیا واکمنیدونه وروسته د امریکا متحده ایالاتو او غربي هیوادونو خپل سفارتونه وتړل.
Par contre, notre représentation aujourd'hui
اوس په افغانستان کې زموږ استازیتوب په پاریس کې د سفیرانو لخوا کیږي. لکه څنګه چې پوهیږئ موږ د ګڼو اروپایي هیوادونو ترمنځ د یو ګډ کار پر پیلولو فکر کوو، خو موږ په داسې وضعیت کې یو چې تر اوسه یې بڼه معلومه نه ده. په مشخصه توګه په امنیتي برخه کې فردي فکر کوو چې زموږ سفیران ګډ ځای ولري او زموږ سفیران او اداري کارکوونکي هلته حضور ولري. اجازه راکړئ تاسو ته ووایم چې دا اقدام د طالبانو په رسمیت پیژندلو او له هغوی سره د سیاسي خبرو په معنا نه دی.
امریکا او اروپایي هیوادونو د طالبانو رسمیت پیژندلو سره لیوالتیا نه ده خودلی او هغوی تورن کړي چې د همشمول حکومت په جوړولو او د خزو او اقلیتونو د حقونو د خوندي کولو په اړه خپل ژمنی عملي کړی نه دي. یو اونۍ مخکې په دوه کې له طالبانو سره تر خبرو ورسته اروپایي اتحادیې په یو بیان کې د خپل ماموریت د پیلولو وړاندیز وکړ.
څومره ژر چې امکان ولري موږ به ډیپلوماتیک حضور ولرو. د بهرنیو چارو ښاغلی وزیر او موږ وخت ټاکلی، خو نظر مو داره چې دا کار ژر سرته ورسیږي.
اروپایي اتحادیه وایي له طالبانو سره به تعامل ولري، خو د دې ډلې په رسمیت پیژندو کې به بیړه ونه کړي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پخوانی استازی کای آیری امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې نړیواله ټولنه اوس باید د پخوا په پرتله له افغانستان سره ډیر تعامل ولري.
زه فکر کوم موږ باید له طالبانو سره تعامل ولرو چې د طالبانو په باره کې معلومات زیات کړو، چې پوه شو په کوم کس باندې نفوذ درلودلی شو، او تر هغه وخته چې دغه کار ونه کړو طالبانو ته نه بلکې د افغانستان خلکو ته سزا ورکړو.
بل خو د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټامس وست د ښځو د نکاح د حقونو په اړه د طالبانو د مشر هیبت الله خان د فرمان هرکلی کړی، خو وایي چې لا زیات څه ته اړتیا ده.
د نن ورځې له فرمان څخه چې د یوې ښځې دا حق چې کله او له چا سره نکاح کوي پیاوړی ملاتړ کوم. په ورته وخت کې د افغان ټولنې په هره برخه لکه ښوونځي، د کار ځای، سیاست او رسنیو کې د ښځو د حقونو د تامین لپاره لا ډېر څه ته اړتیا ده.
ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکول د نړیوال ټولنې لخوا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو له اساسي شرطونو څخه دي. وحیدالله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غا آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د پاکستان حکومت د دسمبر په 19 په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د اسلامي هیوادونو غونډه کوي چې پکې د یورپي هیوادونو په ګډون د ملګرو ملتونو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکول کیږي. خو د احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو مخالف وسوالې ډلې ویلي د غونډه دې په پاکستان کې نه په بل هیواد کې وشي. تفصیل د ډیوی ریډیو د خبریال په دې رپورت کې اوري.
د سعودي عرب بچا د نومبر پر 9 په افغانستان کې د ناوړه اقتصادي او بشري حالت د بحث پاړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې و. د پاکستان حکومت د سعودي عرب له غوښتنې سره سم هغه مهال د دې غونډې د کوربتوب وړاندیز کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په لاهور ښار کې یوې خبري غونډې ته وویل ټاکل شوی دغه غونډه د روانې دسمبر میاشتې پر 19 د سعودي عربستان په ملاتړ په اسلام آباد کې جوړه شي. شاغلی قریشی وویل د 50 اسلامي هیوادونو د تنظیم دغه غونډه به ډیره بی ساري وي چې وایي له امریکې، روس، چین، فرانس او برتانیې سره سره به د یورپی اتحاد، نړیوال بینک او ملګرو ملتونو د مرسته کوونکو ادارو استازي هم ورته رابلل کیږي. د بهرنیو چارو د وزیرانو دا غونډه به په اسلام آباد کې کیږي او د دې بي ساري غونډې بحث به ټول د افغانستان په اړه وي. د دې ناستې بنیادی مقصد زموږ پر هغو اندېښنو بحث دی چې که پر وخت ورته توجه ونسو نو هلته بشري ناورین پیښېدای شي. په اسلام آباد کې د افغانستان د حالاتو په اړه دا نړیواله غونډه په داسې وخت کې رابلل شوې چې نه یوازې پاکستان او سعودي بلکې هیڅ یو اسلامي هیواد او د یورپ او نور نړۍ هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، چې له کبله یې د طالبانو سرپرست حکومت له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي نړۍ باید له تاریخ سبق واخلي او افغانستان بیا یوازې پرې نږدي. وایي د افغانستان 2.8 میلیونه وګړي دا مهال د خوراک لکه مشت سره مخ دي.
اگر بر وخت توجه نه دی جاتی تو ایک نیا کرایسس جنم دے سکتا.
کدا افغانستان ستونزې ژر ختم نکړل سوی نو یو نوی بحران پیدا کېدای سي او دا بحران په افغانستان کې نارامي پیدا کولای سي او دغه نارامي وی بلې نوی جګړې ته لار هوارولای سي. خدای مکړه که بیا جګړه پیل سي دا به بد اغیز ولري او زیات خلک به کډوالۍ ته مجبور سي.
Exodus of refugees ko
Talibano da Saudi po ghoshtana da Islami hewadono da gonde har kalai kade dai Shah Mahmud Qureshi wai da Talibano da hukumat ye wala plawi ta baham pa de gonde ki da gadun balana urkawal ki ji da Afghanistan Tulu News da Talibano da mrastial wayan da Ahmadullah Wasiq la Khulil Kali زموږ تما داده چې په دغه ناست کې د افغانستان پر مهمو مسایلو په ځانګړي توګه اقتصادي ستونزو چې خلک ورسره مخ دي او زیاتو مرستو ته اړتیا لري بحث وسی او هیله لرو په دې ناست کې اقتصادي چیلنجونو ته حل لارې په پام کې ونیول سي. بل لورته د افغانستان د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو مخالف وسلوالې ډلې د ملي مقاومت جبهې د اسلامي همکارۍ له سازمانه غوښتي چې د افغانستان په اړه غونډه دی په پاکستان کې نه کوي. د احمد مسعود ډلې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په خبره کړي بیان کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې هرکلای کړی او ترې غوښتي دي چې د دوی په وینا د طالبانو د بیرحم رژیم ملاتړ ونه کړي او قانوني جواز ورنکړي. د افغانستان په اړه دغه غونډه پر داسې محل کېږي چې د نظام تر بدلون وروسته او د ساړه ژمي پر رسیدو سره په دغه هیواد کې بشري مرستو ته تر بل هر وخت اړتیا زیاته شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې UNHCR تازه خبرداری ورکړی چې د ژمي پر رسیدو په افغانستان کې میلیونونه کسان د لوږې له بحران سره مخ دي. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په څه باندې 3 میاشتو کې دا لومړۍ تر ټولو لویه نړیواله غونډه ده د افغانستان په اړه بکیږي. طالبان له نړیوالو د بشري مرستو ترڅنګ په امریکا کې د افغانستان د کنګلسیو پیسو د آزادېدو او له تورو فهرستونو د خپلو مشرانو د نمونو د ایستل کېدو غوښتنه کوي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنیو سپو 2.92 او 922 کیلو هرتز او لنډې څپې 1515 باندې واورئ.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشا باشنایم.
د لبنان د اطلاعات وزیر جورج کورد اهی چې د یمن په کورنۍ شخړې کې د سعودي په مشرۍ د خلیج د هیوادونو په نظامي مداخله باندې د انتقاد کولو وروسته د سخت فشار لاندې و چې استعفا وکړي. د جمعې په ورځ خپل استعفا وړاندې کړه، خو سارونکي په دې باور دي چې د کورد اهی تک به د سعودیانو سره د لبنان د لانجې په ختمولو کې دومره زیاته مرسته ونه کړي. د عمان نه په دې اړه د امریکا غږ د خبریال دل گاولک درالیګلی رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروروي.
د جورج کورداهی د تبصرې په وجه د سعودي عربستان په مشرۍ، د لبنان او د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج د هیوادونو ترمنځ اختلافات اوشته ورسېدل. خو د څارونکو په باور ممکن چې د هغه استعفا به د خلیج د هیوادونو سره د لبنان د روان کړکېچ په کمولو کې یو څه مرسته وکړي، خو فکر نه کیږي چې په بشپړ توګه به د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج د هیوادونو اختلافات له لبنان سره حل او فصل شي. حزب الله د لبنان په کابینه کې د جورج کورداهی د شاملېدو ملاتړ کړو. نوموړي په خپل وینا کې خپل ځان مخاطب کړ او ویل چې د جورج کورداهی نه لبنان مهم دی او د لبنان د ولس ګټې زما د مقام او چوکۍ نه مهمې دي. کورداهی چې په کابینه کې د شمولیت نه مخکې د یوې تلویزیونی لوبې کوربه و، که څه هم چې له هغه نه په لومړي سر کې د استعفا غوښتنه شوې وه، تر اوسه انکار کړی او دا دلیل وړاندې کوو چې هغه دا تبصره په حکومت کې د شاملېدو نه مخکې کړې وه. خو د هغه د تبصرې د سعودي عربستان حکومت دومره په غوسه کړ چې د لبنان سفیر یې له ریاض نه وشړه او له بیروت نه خپل سفیر د اعتراض په توګه ورغوښت او هم د انارو په شمول د لبنان صادرات چې په کال کې د هغه نسمن عربي ملک خزانه ته 240 میلیونه ډالر عایدات برابرول منع کړل. د سعودي عربستان په تعقیب متحده عربي اماراتو، بحرین او کویت هم له لبنان سره خپل ډیپلوماټیکي اړیکې وشکولې او د هغه هیواد سفیران هم وویستل. د خلیج د هیوادونو د دې ډلیز اقدام لامل د لبنان له خلکو سره په دې اړه اندېښنې زیاتې شوې وې. ممکن چې سعودیان او د خلیج هیوادونه هغه لبناني کارګران چې هلته کار کوي وباسي. د لبنان حکومت د دغه کارګرانو پیسو ته ډېره سخته اړتیا لري. اقتصادي وضعیت خراب دی او کله خارج نه ورته پیسې ونه رسیږي گزارې نه کیږي. سعودي عربستان په عنعنوي توګه تل د لبنان ملاتړ کړی، خو له ایران سره په سیمه کې د سیالۍ او د ایران تر ملاتړ لاندې د حزب الله د شیعګانو د وسلوالې ډلې د نفوذ د پراخېدو په وجه اړیکې سړې شوې وې. د بیروت د امریکایي پوهنتون د رسام فارس د انسټیټیوټ استاذه دانیا کولیبات خطیب په دې باور ده د کورداهی استعفا به له سعودي عربستان سره د لبنان د اختلافاتو په ختمولو او د اړیکو په رغولو کې چندان زیات مرسته ونه کړي. نو موري وای ممکن چې ظاهرا به په سطحي ډول د دواړو خواو اختلافات رفع شي، خو د لبنان د لانجې او شخړې اصلي وجه تر اوسه پورې نه ده ختمه شوې. خو د دې لپاره چې د خمیرې پزه کېږدي، دواړو خواو به خپلې ډیپلوماتیکي اړیکې بیرته برقراره کړي. خو کوم تاوان چې ډیپلوماتیکي اړیکو ته رسیدلی دی دومره زر چاره ممکن نه ده. د برېټانیې د لانکاستر د پوهنتون استاد سیمون مابون د لبنان او سعودیانو ترمنځ لانجا د شطرنج یوه پیچلې او مغلقه لوبه ګڼي. دانیا کولیبات الخطیب په دې اړه یو ځل بیا وایي، نوموړی وایي زما په فکر د خلیج هیوادونه اوس هم په لبنان کې ګټې لري. یوه خبره چې یقیني ده دا ده چې د خلیج یو هیواد هم نه غواړي له یو داسې حکومت سره مرسته وکړي چې کنټرول یې د حزب الله په ولقه کې. د ډېر سخت اقتصادي بحران په وجه باندې دغه هیواد د 6 میلیون نفوسو له جملې نه درېمه برخه خلک په نیستۍ او فقر کې ژوند کوي او هم 1 میلیون سوریایي مهاجرین هلته پراته دي. له لبنان سره د خلیج د هیوادونو وروستۍ لانجه وروسته له هغې پیدا شوه چې جورج کورداهی ویلیو د یمن حوثیان د خپل دفاع په خاطر د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف پر ضد جنګیږي. سید سلیمان شاہ، امریکہ غږ واشنگٹن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1200 نوي او په 15 کارونو کې اف ام 100.5. درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بیلاروس د ډیکټاتور الکساندر لوکاشنکا استبدادي رژیم د خپل سرحد سره د سیاسي پناهغښتونکو غیر منظم بهیر د اروپایي اتحاد د درو نږدې هیوادونو سره ارکسترا کړ، یعنی د پولند، لیتوانیا او لاتویا سره. اکثره دغه سیاسي پناهغښتونکي د سوری او عراق نه په دې هیله راغلي دي چې لویدیځې اروپا ته ځانونه ورسوي. د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ د مشر جوسف بوریل وویل د بیلاروس د امنیتي قواوو لخوا د سیاسي پناهغښتونکي ډلې د اروپایي اتحاد د غړو دولتونو د سرحدونو په لور په دې هدف سره بدرګه کوي چې دغو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه ننوځي. دا د بیلاروس د رژیم بدنیتی خیل چې د اروپایي اتحاد د خارجي سرحدونو سره ستونزې ته لمن وهي او کوشش کوي چې په هیواد کې له وزنه پام بلې خوا ته واړوي چې بې رحمه ځپل او له بشري حقوقو نه پکې سرغړونې روانې دي او حتی مخ په خرابېدو دي. څارونکي په دې عقیده دي لوکاشنکا دغه ستونزه ارکسترا کوي، د هغو بندیزونو غچ او بواخلي چې اروپایي اتحاد د روان کال په سر کې لګولی وو. که رژیم غواړي له دغو بندیزونو نه خلاص شي، اقدامات یې څرګند دي. دوامدار ځپل باید پای ته ورسوي، بې له قید او شرط نه ټول سیاسي بندیان خوشي کړي، د هغو کسانو سره حساب کتاب وشي چې د سرغړونو مسؤل وي او د بیلاروس د مخالفینو او مدني ټولنې سره په رښتینې جامع ډیالوګ کې بخشي چې د بین المللي څارونکو په حضور کې به د جمهوري ریاست نوي آزاد او عادلانه انتخابات وشي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پولند د بهرنیو چارو وزیر بیگ نیو راوس په تازه تلیفوني خبرو کې د لوکاشنکا د رژیم د بې وزلو سیاسي پناهغښتونکو د بدبینه استثمارولو په وخت کې د پولند سره د امریکا په ملاتړ باندې ټینګار وکړ. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس ویلې د لوکاشنکا د رژیم اقدامات امنیت ګواښي، د بې اتفاقۍ تخم شیندي او هدف یې د یوکران سره د سرحد په باره کې د روسیې له فعالیتونو نه پام بلې خوا ته واړوي. د څرګنده کړه د بهرنیو چارو وزیر بلینکن او د پولند د بهرنیو چارو وزیر راو د بې وزلو سیاسي پناهغښتونکو نه د وسیلې په حیث کار اخیستل په کلکه وغندل او په لوکاشنکا باندې غږ وکړ چې د لویدیځ لخوا د بندیزونو اصلي علتونو له بشري حقوقو نه د انکار کولو او د بیلاروس د خلکو لپاره د اساسي ازادیو غم وخوري. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د یوکراین د ملي حاکمیت او ځمکني تمامیت لپاره د پولند د فصیح ملاتړ نه خپل ژوره قدردانی څرګنده کړه. امریکا، پولند او نور متحدین او انډوالان د خپل نظامي تیری او په سیمه کې د بدنیتۍ د فعالیتونو په باره کې په ماسکو باندې د مهمو بندیزونو په لګولو کې متحد دي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
که
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه مو اوریده مو تاسو نه په دې هیله